کو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في دين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنگسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوئ، زکات ورکوئ او خدای ته ورنږدې شئ او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو و محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1400 هجري شمسي کال د کب د میاشتې لسمه او د 2020 میلادي کال د مارچ د میاشتې اوله نیټه او د رجب د میاشتې 28 نیټه ده چې د اسلام د ګران پیغمبر د مبعث له کدیز سره سمون خوري. ایزانو زالی اصغر عبیدی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د بعثت د کدیز په مناسبت د مبارکۍ په ویلو سره ستاسو درانه حضور ته حاضر سویم چې نننۍ سهارنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. د خپرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. وروسته به په پاکستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د هوایي ځواکونو د قمندان د سفر او د ایران د فعاله دفاعي ډیپلوماسۍ په هکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به د کالندار خپرونه ته غوږ سئ. بیا به په ایران کې د پوه بنسټو شرکتونو په اړه یوه خپرونه درته وړاندې سي او په پای کې به هم په افغانستان کې د سلفیت او وهابیت د جړو په اړه یوه ځانګړې خپرونه درته وړاندې کیږي چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parsi.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. وس په تهران کې د سهار 6 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د سیونیستي رژیم له اقداماتو سره د مقابلې لپاره د اسلامي هیوادونو په یووالي د ایران د ولسمشر ټینګار. د افغانستان له ناوړه بشري حالات څخه د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د اندېښنو څرګندې ده. په نیواکې قدس کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د معراج په جشن د اسرائیلي ځواکونو برید او په دونباس کې د بریدونو په هکله لویدیځو هیوادونو ته د روسیې خبرداری. تفصیلی خبرونه. د سوریه د ملي امنیت د دفتر مشر جنرال علي مملوک تهران کې د ایران د اسلامي جمهوریت له ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو له وزیر امیر عبداللهیان سره خبرې اترې وکړې. جنرال علي مملوک تهران له ولسمشر سره په لیدنه کې د سوریه د ولسمشر بشار اسد د پیغام په وړاندې کولو سره وویل سوریه هیڅکله د ترهګرو په وړاندې له مبارزې سره د ایران مرستې نه هیروي. هغه زیاته کړه چې هیواد یې له سیونیستي رژیم سره د ځینو عربو هیوادونو د جوړجاړۍ په وړاندې بیدار دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکارۍ اهمیت ته په اشاره سره تاکید وکړ چې د اقتصادي مناسباتو په مخ پراته خنډونه باید لیرې سي او د ایران او سوریې ستراتیژیکې اړیکې لا پیاوړې سي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د دې په بیانولو چې د سیمې د ولسونو په ضد د استخبار دښمني دوام موندلې، د سیونیستي رژیم له اقدامات سره د مقابلې لپاره د اسلامي هیوادونو د یووالي غوښتونکی سو. د ایران ولسمشر ترهګرو په وړاندې د سوریې د خلکو د مقاومت په ستاینه کې د شهید سردار سلیماني ویناو ته په اشاره سره وویل امریکا غواړي هغه امنیتي او اقتصادي ستونزې چې سوریې ته رامنځته کړي په یوه بله بڼه دوام وموندي. جنرال علي مملوک تهران له ولسمشر سره په لیدنه کې د سوریې د ولسمشر بشار اسد د پیغام په وړاندې کولو سره وویل سوریه هیڅکله د ترهګرو په وړاندې له مبارزې سره د ایران مرستې نه هیروي. د ایران له اسلامي جمهوریت څخه د بندیزونو د لیرې کېدو په مذاکراتو کې د روسیې استازی اولانیوف ویلي چې موافقه هغه وخت ترلاسه کیږي چې د مذاکراتو په ټولو مواردو هوکړه وسی. په ویانا کې د روسیې استازی میخایل اولانیوف په یو ټویټ کې د ویانا په مذاکراتو کې پرمختګونو ته اشاره کړې او ویلي تر کومه چې د مذاکراتو په ټولو موارده هوکړه نه وي شوې موافقه نسی کېدای او د ویانا د مذاکراتو د بریالي پایلو په موخه وروستي هلې ځلې ضروري دي. تیره ورځ د ایران د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي ټیم مشر علي باقری کنی او د اروپای اتحادیې استازی انریکا مورا په وینا کې خبرې اترې وکړې. تر دې مخکې علي باقری کنی د چین او همدارنګ د روسیې د مذاکراتي ټیمونو له مشرانو سره هم سلا مشورې کړې وې. همدارنګ د سلور جمعیو د هیوادونو چین، روسیه او ایران د ماهرینو غونډې هم جریان لري. په ویانا کې په ایران باندې د بندیزونو د لیرې کېدو او د برجام نړیوالې ټیمې موافقې ته د امریکې د بیرته ستنېدو مذاکرات وروستي پړاوونو ته رسېدلي او د موافقې د ترلاسه کېدو لپاره لویدیځ هیوادونه فیصلې ته معطله دی. د ایران اسلامي جمهوریت د یو مسؤلیت منونکی هیواد په توګه په ځلونو ویلي چې امریکا لومړی په غیر قانوني توګه د بندیزونو په لګولو سره د برجام له نړیوالې موافقې څخه ووتلې ده. نو امریکا ته پکار دی چې د بندیزونو په لیر کولو سره موافقې ته راستانه سي او د هغوی ژمنې باید وازمویل سي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې پر بشري وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. یادې کمیټې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت په بېساري توګه خراب سوی دی او دې چارې دوی سخت اندېښمن کړی دی. دغه کمیټې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې د دغه هیواد د اقتصادي سیسټم د له منځه تللو لپاره باید ژر تر ژره اقدام وسي. سور صلیب داسې مهال د افغانستان د اقتصادي سیسټم د ژغورنې خبره کوي چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي وو چې که چېرته د افغانستان مالي زیرمه ازاده نه سي او له دغه هیواد سره بشر دوستانه مرستې دوام ونه کړي نو دا هیواد به له بېساري بشري او اقتصادي ناورین سره مخامخ سي. افغانستان سره د پاکستان د دولت د 3600 تنه غنمو مرسته پرون په تورخم کې د طالبانو د حکومت چارواکو ته تسلیم سو. د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان پرون په څو ټویټونو کې لیکلي چې د پاکستان د دولت دغه مرسته چې په اتویش لاریو کې بار وه پرون افغان لوري ته تسلیم سوه. د دغو مرستو د تسلیمۍ په مراسمو کې په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم حضور درلودی. صادق خان په یو بل ټویټ کې په تورخم کې د یکشنبې د ورځو د مراسمو یو تصویر هم خبر کړی چې په کښې له افغانستان سره د پاکستان د درملو او خوراکي موادو او ژمنو وسایلو د 112 ټنو مرستو څرګندونه کوي. پاکستان له افغانستان سره دغه مرستې 100 ورځې وروسته له هغه کوي چې افغانستان ته یې له خاورې په سیمه کې د مهم سیال د هند د 50,000 ټنه غنمو د مرستو د لیږدولو بهیر پیل سو. د افغانستان د روغتیا وزارت خبر ورکوي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د کرونا وایرس 4 نورې مثبتې پیښې ثبت سوي چې په دې سره په ټول افغانستان کې پر کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1,23,905 تنو ته رسیږي. د دغه وزارت د شمیر له مخې په یاده موده کې له دې وبا څخه 2 تنه مړه سوي او 400 تنه روغ سوي چې په دې سره د مړو شمیر 15,098 او د رغېدلو کسانو شمیر 1,650,386 تنو ته ورسېدی. د افغانستان روغتیایي چارواکي وایي کووید 19 ناروغۍ لا هم جدي ګواښ ده او افغانان باید روغتیایي لارښوونو ته پام وکړي. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې لا هم اکثره خلک د کرونا ضد واکسن نه دي لګولي. په نیواکې قدس کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د معراج په جشن د اسرایلي رژیم له لوري برید سوی. د اسرایلي رژیم ځواکونو په نیواکې قدس کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د مبعث کلیزې په مراسمو کې په فلسطینیانو برید کړی دی. د فلسطین الیوم له راپور سره سم تیره ورځ د الاقصی په جومات او همدارنګه په باب العمود سیمه کې د اردن د سیند له لویدیځې غاړې او د نیواکې قدس له مختلفو سیمو څخه ګڼ شمېر فلسطینیان د مبعث د اختر د لمانځلو لپاره راغونډ شوي وه. د سینیستي رژیم ځواکونو د نیواکې قدس په باب العمود سیمه کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د مبعث د کلیزه په فلسطیني ګډونوالو برید کړی او د ماشومانو په شمول یې 3 کسان لزان سره بیولی دی. اسرائیلی ځواکونو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د مبعث کلیزه مراسم د ګډونوالو د شړلو په مخه د اور وژنې له ګاډو کار اخیستی دی. تیره ورځ د روسیه او د اوکراین ترمنځ مذاکرات پای ته ورسېدلې. ټاکل سوي دي چې د دواړو لورو ترمنځ د خبرو اترو دوهم پړاو د بلاروس او پولند په سرحد کې ترسره سي. د نړیوال راپور سره سم اوکراین سره د روسیې د مذاکراتي ټیم مشر ولادیمیر میدینسکی د هغې غونډې په پای کې خبري اعلان ته وویل چې په دغه غونډه کې داسې مشترکات ته ورسېدلو چې لمخې د دواړو هیوادونو دریزونه د وړاندوینې وړ دي. هغه زیاته کړه چې د خبرو اترو دوهم پړاو په راتلونکو څو ورځو کې د بلاروس او پولند په سرحد کې ترسره کیږي. د غونډې په سر کې د بلاروس د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر مکی د روسیې او د اوکراین مذاکراتي ټیمونو ته د هرکلی په ویلو سره تاکید وکړ چې د روغې او جوړې لپاره مناسبه فضا رامنځته سوې ده. هغه وویل تمه کیږي چې د روسیې او د اوکراین ترمنځ جوړجاړی وسي. غونډه د بلاروس او د اوکراین په سرحدي سیمه ګومل کې سوې ده. د فبروري په 23مه نیټه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین باندې د پوځي عملیات امر وکړ او رسنیو ته وویل چې مسکو د اوکراین د نیولو اراده نه لري او یوازې د اوکراین د پوځي ځواک د شنډولو لپاره دغه عملیات ترسره کوي. روسیه په اوکراین تور پورې کوي چې د بلتون پالو په وړاندې د مینسک د 2014 میلادي کال او 2015 میلادي کلونو موافقت ژمن نه دی پاتې سوی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی د اوکراین په دونباس سیمه کې په ملکی وګړو باندې د اوکراین د پوځ د بریدونو په وړاندې د لویدیځي وادونو له چوپتیا او د ناټو له اقداماتو نیوکې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی ماریا زاخاروا خبرداری ورکړ چې د دونباس د سیمې په وړاندې د ناټو د اقداماتو د عمله په اروپا کې به یو ستر ناورین رامنځته سي. زخاروا زیاته کړه دې ته په کتو سره چې لویدیځ هیوادونه روسیې سره له هر ډول خبرو اترو څخه ډډه کوي او د روسیې په ضد د اوکراین چارواکو له غلیمانه اقداماتو ملاتړ کوي، باید د دې بهیر ته د پای ټکی کښوښودل سي او روسیې ته له پوځي عملیاته پرته هیڅ لاره نه و پاته. د هغې په وینا د لویدیځي هیوادونو او د ناټو د لمسونې د امله د اوکراین حکومت د دونباس د خلکو او د اوکراین د ولس تباهۍ ته ملا تړلې ده. زاخاروا وویل روسیه په تیرو اتو کلونو کې په ځلونو له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د دونباس د خلکو بخښنه غواړم چې د دونباس د روسیې خلکو په ضد د اوکراین د دولت د ځپونکو اقداماتو مخنیوی وکړي. دونباس د اوکراین په ختیځ کې واقع سوی چې اوسیدونکي اکثره روسان دي. اوس مهال دغه سیمه د اوکراین د پوز او د بلتن او د ملیتون لارو تر سختو بریدونو لاندې دي. روسي ځواکونو په دونباس باندې د اوکراینی ځواکونو د بریدونو د بندېدو او د اوکراین په دولت باندې د فشار په مخه د بردیانسک په ښار پوځي برید کړی دی. دا خبرونه پای.
سیاسی تبصره.
ګران اوریدونکو، د پروګرام په دغه شیبو کې مو پام را اړوم یوې سیاسي تبصرې ته چې عنوان یې دی پاکستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت د هوایي ځواکونو د قومندان سفر او د ایران فعاله دفاعي ډیپلوماسي. د ایران د اسلامي جمهوریت د هوایي ځواکونو قومندان د یک شنبه په ورځ د پاکستان د سیاسي او پوځي چارواکو سره د سلام مشورو په موخه اسلام آباد ته ننوتل. ټاکل سوي له خپل پاکستاني سیال او د دې هیواد د دفاعي صنعت له وزیر سره هم وګوري. په روزنیز، پوهنیز او ټکنالوژیکل ډګرونو کې د دوه اړخیزو پوځي همکاریو پاک له سلام مشورې پاکستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت د هوایي ځواکونو د قومندان د سفر له محورونو څخه بلل کیږي. ټاکل شوی ده چې د ایران د پوځ د هوایي ځواکونو کومندان د پاکستان له څو هوایي اډو او پوځي اکیډمۍ څخه لیدنه وکړي. پاکستان ته د ایران د پوځ د هوایي ځواکونو د کومندان جنرال حمید واحدي سفر په سیمه کې د امنیت او ثبات د پیاوړي کېدو، د پوځي همکاریو د زیاتېدو او ګډو مانورو په موخه د ایران فعاله ډیپلوماسۍ په چوکاټ کې تر سره سیوی دي. د ایران او د پاکستان دفاعي اړیکې تل په لوړ کچه کې پاتې سیوی او د دواړو هیوادونو د جکپوري پوځي چارواکو تګ راتګ او ګډې سمندري مانورې د دې مسلې ښودونکې دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي چارواکو د تګ راتګ یوه بیلګه ایران ته د پاکستان پوځ د یوې جکپوري پلاوي سفر و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجربیاتو د شریکولو په چوکاټ کې ترسره سو. یاد پلاوی د فبروري په 15مه د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ له درستازولۍ څخه لیدنه وکړه او له دې سفر څخه هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ روزنې لپاره د افسرانو تبادله وباله. همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي اړیکو د پیاوړي کېدو په لړ کې څه موده مخکې بیا د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال محمد باقری د یو پوځي پلاوی په مشرۍ د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته سفر وکړ. په 1990 لمریز کال کې ایران ته د پاکستان د لوی درستیز تر دوه سفرونو او همدارنګه اسلام آباد ته د ایران د وسلوالو ځواکونو د کومندان تر سفر وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي اړیکو یو نوی پړاو پیل سو. همدارنګه څه موده مخکې د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی سفر هم له زیات اهمیت څخه برخمن دی چې د دواړو لورو د امنیتي او سرحدي په مسایلو موافقه کړې دي. د پاکستان د دفاعي چارو کارپوه متین حیدر وایي د ایران او پاکستان په ګډو سرحدونو کې تروریزم سره د مبارزې او د دوامدار امنیت د ټینګېدو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي او استخباراتي ملګرتیاوې مهم دي. دا یوه روښانه خبره ده چې د پاکستان دښمن د ایران او د ایران دښمن د پاکستان دښمن بلل کیږي. ایران او پاکستان له ژورو اړیکو څخه برخمن دي او د دواړو هیوادونو چارواکي تل په تګ او راتګ کې دي. د ایران اسلامي جمهوریت هڅه کوي چې د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي مشترکاتو پر بنیاد له پاکستان او نورو ګاونډیو سره د ګډو ګټو سیاست مخته بوزي. د ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د اړیکو پیاوړي کېده د ایران د دولت د بهرني سیاست تر ټولو مهمه اجنډا بلل کیږي. د سیاسي تفسیر پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
د تاریخ پاڼه دیر زتمن آوریدون که از ما فاطیم سلامونه او نیک پرزوینه ومنه. عزیزانو اوسم ده تاریخ و بل پان تاسو تا ورانده کبم. لکه چنگ چی پویجه نن ده نه براز یا سه شنبه ده 1400 هجری المریسکال ده کب ده میاشته لسمانیته ده چی ده 1433 هجری قمری کال ده رجب المرجب یا بزرگ میاشته و میشتمه او ده 2022 میلادی کال ده فروری نه ویشتمه نیته ده. یو زر څلور سوه شپږ پنځوس کاله پخوا له هجرته دیارلس کاله مخکې د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د متعال خدای لخوا په پیغمبرۍ مبعوث شو. هغه مهال د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم مبارک عمر څلویښت کاله و. هغوی به له ماشومتوبه کایناتو او الهي نخونه خانو ته په ژور نظر سره کتل او تل د انسان د نیکمرغۍ او لوړاوۍ په فکر کې وو. هر چا به د هغه د صداقت، امانتدارۍ او خیر خیګړې صفتونه کول. د دې فضیلتونو ټولګې له هغوی څخه یو د ستاینې او قدرونې وړ شخصیت جوړ کړ. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به زیاتره وختونه د عبادت او تفکر لپاره د مکی په شمال کې د نور په نامه غره کې حرا غار ته تله او د خدای تعالی جل جلاله شانه او عبادت به یې کاوه. تر دې چې په داسې یوه ورځ د وحی فرشته حضرت جبرائیل علیه السلام پر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل شوه او هغوی ته یې زیری ورکړ چې د هستۍ د خالق لخوا د پیغمبرۍ لپاره غوره شوی دی. له هغه وروسته د پاک خدای د وروستی استازی په مقام کې د هغه حضرت دروند او سخت رسالت پیل شو، څو نړیوالو ته د ورستی او تر ټولو بشپړ دین په توګه د اسلام مبین دین وړاندې کړي. له بعثت وروسته حضرت پیغمبر اکرم له جهل، کفر او ظلم سره مبارزه پیل کړه او په مکه ښار کې دیارلس کاله د اسلام د مبین دین تبلیغ او ترویج وروسته یې مدینې منورې ته هجرت وکړ. هغوی په مدینه منوره کې هم د خپل الهی رسالت خپرولو او تبلیغولو ته دوام ورکړ او د اسلام د ځلانده ارزښتونو په اساس د یو حکومت بنسټ کیښود. لږه موده نه وه تېره چې دغه حکومت د نړۍ د هغه وخت په مهمو برخو کې پراختیا بیا وموندله. د اسلام د قدرمن پیغمبر مبعوثیدل د انسان په تاریخ کې د بدلانه یو مهم پیچومی دی او د نړۍ مسلمانان دغه ورځ لمانځي او په ټول اسلامي نړۍ کې جشنونه او خوشحالۍ ترسره کوي. د تهران رادیو ګرانو مینوالو، تاسو ته هم د مبعث اختر ډیر ډیره مبارک. نه سوه شپږاویا کال وړاندې د څلور سوه اووه شپیتم هجري قمري کال د رجب د میاشتې په اوویشتمه نیټه د ایران مشهور فقیه او مفسر جارالله زمخشري وزیږېده. هغه په تفسیر، حدیث او عرب ادبیاتو کې استاد و. دغه ایرانی فقیه د ایران ډیر تالیفات لري چې له هغو نه مقدمه الادب، اساس البلاغه او تر ټولو مهم کتاب تفسیر کشاف ته اشاره کولای شو. هغه په 1518 هجری قمری کال کې وفات شو. دوه سوه پنځلس کاله مخکې د 1228 هجری قمری کال د رجب د میاشتې په 28 نیټه تکړه مسلمان عالم علامه شیخ جعفر کاشف الغطا په نجف اشرف کې وفات شو. هغه فقه، اصول فقه، د حدیث او د قرآن د تفسیر علمونه زده کړل او د اجتهاد لوړې درجې ته ورسید. آیت الله کاشف الغطا د خپل زمانې یو ستر فقیه و. دا چاره د تدریس په وخت د هغه له تسلط او له ګڼو کتابونو څخه څرګنده ده.
دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
به نقاب امریکا
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د خپرونې په دې شیبې کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوي وو چې د بینقابه امریکا یوه تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د امریکا له ډیرو مهمو پیښو څخه د جارج فلوید په قتل کې د امریکا د پولیسو د دریو افسرانو محاکمه کېده. له نړیوال اقتصاد سره د روسیې د اړیکو پرې کېده. په امریکا کې د ملیونونو کارکونکو استعفا، او د انصار الله غورځنګ پر خلاف د امریکا نوی بندیزونو ته اشاره کولی شو.
قدرمنو اوریدونکو، د امریکا د مینیاپولیس سیمې د پولیسو پخوانی درې افسران د امریکایي تور پوستکي جارج فلوید د قتل په اړه مجرمان وپیژندل شول. قضایي کمیټې دې نتیجې ته ورسېده چې د شپږ دېرش کلن ټوټاو، اته ویشت کلن الکزانډر کانګ او اته دېرش کلن توماس لینسلوک د فلوید د مرګ سبب شو. د امریکایي قضایي کمیټې په یو حکم کې اعلان وکړ چې د پولیسو دغه پخوانیو درې افسرانو له جارج فلوید سره د مرستې نه کولو په وجه د هغه په قتل کې مشارکت کړی دی. دغه حکم د هغوی د سزا په سختۍ باندې تاثیر کولی شي. د پولیسو د دغه دریو پخوانیو افسرانو تورنېدل د امریکا په قضایي نظام کې یوه نادره واقعه او پیښه ده او په مخکنیو وختونو کې ډیره کمه مخینه درلودلې ده. درې واړه تنه هغه وخت چې جارج فلوید د مرۍ خفه کېدو په حال کې و روغتیایي مرکزونو ته د هغه په نه رسولو او د طبي مرستو د حاصلولو لپاره د هغه له قانوني حق څخه په انکار کولو تورن وپیژندل شول. دغه درې واړه پولیس افسران په اوس حال کې په ضمانت قید آزاد دي او محکمه ټاکل شوې ده ډیر ژر د هغوی لپاره وروستۍ فیصله جاری کړي. ویل کېږي دغه درې تنه کلونه کلونه په قید کې محکوم شي. د امریکا د سنا بل برخې په محکمه کې فرار څارنوالانو د استدلال وړاندې کړی ده چې د غدریو پولیسو د هغه روزنو په واسطه چې حاصل کړی وي او د انساني اصولو پر بنیاد پوهېدل چې فلوید د همکار ډریک شو د زنګنو لاندې لاس او پښې وهل او د خپل ځان د نجات لپاره یې التماس کاوه دنده لرله چې هغه سره یې مرسته وکړي. جارج فلوید په مینیاپولیس سیمه کې د پولیس لخوا د نیولو په وخت کې له دې وروسته چې ډریک شو نومې یو سپین پوستکی پولیس افسر تر نهو دقیقو او نهه ویشت شیبو پورې د هغه مرۍ په زنګانه سره زور ورکاوه ووژل شو. د جارج فلوید کورنۍ د محکمې په دغه حکم اعتراض وکړ. د جارج فلوید او روس فلونیز فلوید خبریالانو ته وویل دا اصلا انصاف نه دی، زه هیڅ کله نشم کولای چې له خپل ورور غیږ چاپیره کړم. دا په داسې حال کې دی چې قاضي کولای شول چې له تورنو کسانو سره زیات سختی وکړي. د جارج فلوید له مرګ وروسته د دغې پیښې په غندلو او په تیره بیا له تور پوستو سره په سلوک کې د امریکا پولیسو په تاوتریخجنو او له تشدده په ډکو چلندونو باندې په اعتراض کې پراخه احتجاجونه وشول او بیا د دغو احتجاجونو لمن په ټوله امریکا او بیا په ټوله نړۍ کې پراختیا پیدا کړه.
ګران اوردونکو، د اوکراین په ختیځ کې د لوهانس او ډونټیسک د خپلواکۍ په رسمیت پیژندلو کې د روسیې له اقدام وروسته د مالي بازارونو او د انرژۍ په برخه کې د روسیې پر خلاف بندیزونه ولګول شول. همدارنګه د تیر زیارت په ورځ په اوکراین باندې د روسیې د حملې او د اوکراین په اړه د و ډلې د آنلاین هنګامي غونډې له جوړېدا نفس د امریکا ولسمشر جو بایډن د روسیې پر خلاف د بندیزونو یو لیست اعلان کړ او زیاته کړه چې نوي بندیزونه روسیې ته زیانونه رسوي او له نړیوال اقتصاد سره د مسکو رابطه پرې کوي. بایډن وویل چې نوي بندیزونه به د روسیې په اقتصاد باندې درانه لګښتونه وروتپي او په دا ډول برابر کړي شوي دي چې په روسیې باندې اوږدمهاله تاثیر وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د وینا له مخې د دغو بندیزونو مقصد د روسیې د ټیکنالوژۍ برخې ته تاوان رسول دي چې د روسیې د ټیکنالوژۍ، فضایي صنایعو، هوا فضا او پوځي وارداتو له نیمایي زیاته برخه پکې شامله ده. همدارنګه هغه له نړیوال بانکي سیستم سویفټ سره د روسیې د ارتباط پرې کول هم هغه ډول چې د ځینو اروپایي انډیوالانو لخوا یې وړاندې شوی دی رد کړل او ویې ویل چې بندیزونه به برابر یا زیات تاثیر ولري. د امریکا ولسمشر جو بایډن د غرض وویل چې نور څلور روسي بانکونه چې له یو ټریلیون ډالرو زیات رقم لري بایکاټ کیږي او شتمنه په امریکا کې کنګل کیږي او د روسي چارواکي او د هغوی کورونه هم بایکاټ کیږي. د روسي د بانکونو د بایکاټونو په اړه د امریکا د خزانه داري وزارت ویلي دي چې په بایکاټونو کې او تکریتا ایف سی بانک، سوکوم بانک، نویکوم بانک او وی ٹی بی بانک او همداراز د گاز پروم پشان حکومتی شرکتونه شامل دي. د امریکا د خزانه داری وزارت هم دارنګه د تیر جمعه په ورځ د روسیې ډیر لوړوت به چارواکي یعنی ولسمشر ولادیمیر پوتین، خارجه وزیر سرګی لاوروف، د دفاع وزیر سرګی شویګو او د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز بایکاټ کړل. د امریکا د خزانه داری د وزارت په بیانیه کې راغلی دی چې پوتین او لاوروف په یوکراین باندې چې یو خپلواک او ډیموکراټیک هیواد دی د روسیې غیر قانوني او بې دلیله حمله نیخ پنیغه زموار دی. امریکا له دې مخکې د روسیې د امنیت د شورا یو لس غړي بایکاټ کړی وو. د امریکا د سوداګرۍ وزارت هم دارنګه د نیمه رسانۍ سیزونو د الوتکو، کمپیوټرونو او لیزرونو او د اجزاو او مخابراتي سامانونو په شمول د حساسو توکو په اړه د صادراتو د کنټرول اقدامات اعلان کړل. له دې مخکې جو بایډن اعلان وکړ چې خپل حکومت ته یې حکم ورکړی چې د نورد سټریم دوه په پروژه کې فعال یو شرکت او ورسره اړوند غړیو دې بندیزونه ولګوي. د امریکا د خزانه داری د وزارت هم دارنګه د بلینویسټ بانک، د ابرابیټ بانک او د بلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشنکو سره نږدې وابسته وو، په شمول څلور ویشت بلاروسي کسان او ادارې هم بایکاټ کړي دي. خواګور دونکو، د امریکا له خوا د دغو بندیزونو اعلان په اوکراین کې د روسیې د عملیاتو په غبرګون کې وشو. اروپایي هیوادونو امریکا ګواښ کړی و چې روسیه په اوکراین باندې برید وکړي له سختو بندیزونو سره به مخامخ شي. په امریکا کې د روسیې سفیر اناتولی انتانوپویل که څه هم دغه بندیزونه روسیې ته تاوان رسوي، خو د لولي لپاره هم تاواني دي. د هغه په وینا په دې کار سره به د تیلو او انرژۍ بیه زیاته شي او چې اخر به یې تاوان د امریکا اوسیدونکي لنډوي. هغه زیاته کړه بندیزونه چې هر څومره سخت شي روسیه خپل دریز نه بدلوي، او دا تصور غلط دی چې ګڼې روسیه به د بندیزونو له امله په خپل دریز کې بیا کتنه وکړي. د امریکا اقتصاد اوس د تیلو د بیې د زیاتېدا، انفلاسیون او د اوکراین په حالاتو پورې د نورو تړلو عواملو په وجه سخت ګوزار خوړلی دی. په امریکا کې تیر کال په لسګونو میلیونه کارکوونکو استعفا ورکړه. د کورونا پراختیا ډیر کارمندان په دې فکر کې کړل چې د ژوند رودای بدل کړي. له دې قبل امریکا د لویو استعفاګانو کتونکي وه. دغه استعفاګانې په امریکا کې د کارکوونکو د سخت کمښت سبب شوې او شرکتونه یې مجبوره کړي دي چې د کارکوونکو د جذبولو لپاره لا ډیر امتیازونه اعلان کړي. د کورونا په وجه د امریکا د ډیرو خلکو د ژوند طریقه بدله شوه او اوس دغه هیوادونه د لویو استعفاګانو په هیوادونو کې مشهور شوي دي او اټکل کیږي چې دغه استعفاګانې سږ کال هم دوام ولري. د 2018 کال تر سپتمبر 40 میلیونو کسانو استعفاګانې ورکړې وې چې دا کار په نومبر کې اوس ته ورسېده. یوازې په دغه میاشت کې 40 میلیونه کارکوونکو استعفاګانې ورکړې، که څه هم ځینې کسان دغه استعفاګانې د کورونا د پراختیا په ورځو کې د امریکا د فدرال حکومت د مرستو له کابله ګڼي، خو تحقیقات وایي چې په دغه هیواد کې د کارمندانو په وړاندې په کار کې بې انصافۍ، د سخت کار اخیستل او بدکاري شرایط او د ټیکدارانو جیبونو ته د زیاتې ګټې تلل سبب شوي دي چې د کارمندانو صبر تمام او هغوی استعفاګانې ورکړي.
او د امریکا د خزانه وزارت تیر چهارشنبه اعلان وکړ چې د یمن له انصار الله سره اړوند یوه مهمه مالی شبکه په خپلو بندیزونو کې شامله کړې ده. د بهرنیو پانګو د کنټرول دفتر اوفک ویل دغه بندیزونه د فارس خلیج هیوادونو په نږدې ملګرتیا سره لګول شوي. امریکا یې دا کړې ده چې دغه مالی چینل د انصارالله غورځنګ ملاتړ کوي. د امریکا د مالیې د وزارت د بیانې له مخې درې کسان او نهه شرکتونه په مختلفو هیوادونو من جمله اماراتو، ترکیې، سویډن، هند او مالیزیا کې په دغو بندیزونو کې شامل دي. امریکا همداراز په امارات کې څو صرافۍ په دې ادعا سره چې د انصارالله سره یې مالی مرسته کړې ده په بندیزونو کې شاملې کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت د عربستان جنگ جوړولو او حملو ته له اشارې پرته او د انصارالله پر خلاف د خپلو پروپاګنډو په دوام کې ادعا وکړه چې د انصارالله غورځنګ دفاع او مقاومت د یمن د خلکو د کړاوونو د زیاتېدو سبب شوی دی. د جو بایډن د لومړیو ادعاګانو سره سره چې ګڼې د یمن او سعودي په هکله به دریز بدلوي چې دا کار د 2000 لومړي میلادي کال په فروری کې د ترهګرو له لیسټره د انصارالله د وتلو سبب شو، خو جو بایډن په لویدیځه آسیا کې د امریکا ستراتیژیکو ګټو ته په پام سره ورو ورو خپل دریز بدل کړ. واشنګټن او عربستان د وسلو د خرڅولو په بیا پیلولو سره چې د یمن د خلکو پر خلاف استعمالیږي، د انصارالله پر خلاف هم دښمنانه دریزونه خپل کړي دي. د بایډن دولت له هغه لومړیو د ملګرو ملتو د بشري حقوقو او جنګ ادارو او د جنگ د ضد ادارو او حتی د کانګرس د ځینو غړیو لخوا له دې غوښتنو سره مخامخ شو چې باید د ټرمپ د دولت دا دریز چې انصارالله یې ترهګر بللی او همداراز د یمن په وړاندې د امریکا دریز بدل کړي. په تیره بیا بایډن په خپلو انتخاباتي شعارونو کې د ریاض پر خلاف شعارونه ورکړي وو او د یمن جنگ یې یوه غمیزه بللې وه او ادعا یې کړې وه چې په یمن کې د سعودي له تیرېګرو به خپل ملاتړ ختموي او د وسلو خرڅول به پرې بندوي. خو کله چې سپین ماڼۍ ته د ورسید عربستان یې خپل متحد وباله، خو اوس یې خپل دریز بدر کړی او انصارالله او ځینې کسان او شبکې او چینلونه یې بیا له بندیزونو سره مخامخ کړی چې دا په بشري حقوقو د امریکا د سترګو پټولو ښکاره نښه ده.
عزتمن اردوونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری. په سیمه کې د پایدار امنیت مؤلفه. د تیرانډو ګرانو اوریدونکو، خیرچاري عزیزانو، وسم زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو خدمت ته حاضر شوی و چې ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړو چې د اسلامي انقلاب د ستر لارښود له نظره په سیمه کې د پایدار امنیت مؤلفې نومیږي. نو هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
رانوریدونکو، په سیمه کې د پایدار امنیت د مؤلفو په هکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی نظرونه د اوسنیو حقیقتونو پر اساس دي. او لتیرو تجربو څخه سرچینه اخلي. په دې زمینه کې مو په تیرو پروګرامونو کې تاسو ته یو شمیر مطالب وړاندې کړل. په نننی پروګرام کې په نورو هیوادونو باندې د امنیتی اړوندوالي له کبله د مشکلاتو او د چیلنجونو په زمینه کې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د لیتوګو په نورو مهمو اړخونو باندې غور کوو. د ایران د اسلامي انقلاب ستر رهبر حضرت آیت الله العظما خامنائی په دې حقله د امام حسین په حربی پوهنتون کې د وسلوالو ځواکونو د حربی پوهنتونونو د محصلینو د زده کړې او د روزنې له ګډو مراسمو سره په ویډیوي ارتباط کې په څرګندونو کې په سیمه کې د پردیو هیوادونو لاسوهنې د اختلاف او تاوان سبب وبللې. د ایران د ټولو قواو کمانډان حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی د دغه موضوع په بیانولو سره وویل په نورو هیوادونو باندې پتکی کولو سره د امنیت تامینول یوازې یو توهم دی.
هغه کسان چې له دغه توهم سره مخامخ دي ژر به د هغه څپېړه وخوري، ځکه چې د هر هیواد په امنیت جنګ او سولې کې د پردیو هیوادونو نیغ په نیغه یا غیر مستقیمه لاسوهنه له مصیبت څخه ډکه غمیزه ده. د غلیتوګه د اوسنیو حقیقتونو په اساس او په سیمه کې د تیرو کلونو تجربه ده. د کابو سلو کلونو تجربه د دې ښودنه کوي چې پردي هیوادونه تل د امنیت د راوستلو په پلمه په دغه سیمه کې د ناامنۍ او د کړکېچ د رامنځته کولو عاملان دي، او دغه هیوادونه په فارس خلیج سیمه کې د کړکېچ په رامنځته کولو او له ایران څخه د هیوادونو او د خلکو په ویرولو او بیا د فارس خلیج د هیوادونو لپاره په نورو هیوادونو باندې د امنیتي اړوندوالي په رامنځته کولو سره د سیمې په هیوادونو باندې د میلیارډونو ډالرو په اندازه د وسلو د خرڅلاو او په سیمه کې د خپلو اډو د ساتلو کوشش کوي. د امریکا چارواکو په تیرو دوو 24 کلونو کې د ایران ملت ته د ګوزار د ورکولو لپاره له ګواښ، کودتا، بایکاټ، د قومیتونو د لمسولو، بیلتون غوښتنې، بلوا غوښتنې، اقتصادي کلابندۍ، نفوذ او د نورو لارو چارو په شمول هر ډول رودې کارولې دي. دغه بهیر دغه خبره په ګوته کوي چې له ایران سره د امریکا دښمنۍ ژوره او جړه لرونکې مسله ده. همدا اوس دا واقعیتونه په بیانولو سره ډیر حقایق ښکاره شوي دي.
کلونو تیرې دا وښودله چې د امنیت د ساتلو په پلمه د امریکې په مشرۍ د دروغجنو ائتلافونو جوړول له خطر څخه ډک اقدام او په عین حال کې د سیمې د امنیت او د صلحې ګډوډوونکی دی. امریکا په تیرو 40 کلونو کې په سیمه کې د پوځي اډو په جوړولو سره عملاً د بې قانونۍ، شرارت او د ناامنۍ سرچینه جوړه شوې ده. په سیمه کې له دغه شتون څخه د امریکا د سپینې ماڼۍ هدف د داسې حالت رامنځته کول دي چې سیمه ایزې ملګرتیاوې د بې اعتمادۍ له چیلنج سره مخ کړي. د امریکې دغه خوځښتونه په تیرو 2 لسیزو کې روان وو او په سیمه کې د واشنگټن د دغه شتون سپیرې نتیجې همدا اوس راښکاره شوي دي. تر دې چې په سیمه کې پایداره امنیت د سیمه ایزو ملګرتیاو په چوکاټ کې یو بنسټیز بدلون ته اړتیا لري. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی له افغانستان څخه د امریکې د سنبال او د معنوي او اخلاقي روحیې د نه لرونکي پوز وتل د حقیقي نه بلکې د ظاهري اقتدار د نتیجو بیلګه وبلله او وی فرمایل امریکا شل کاله مخکې د طالبانو د نسکورولو لپاره په افغانستان لشکر کشی وکړه او په دغه اوږدې نیواګرۍ کې ډېرې وژلې او جنایتونه وکړل او خلکو ته تاوانونه ورسول. خو له دغه ټول مادي او انساني لګښت وروسته حکومت طالبانو ته وسپاره او له افغانستانه ووتل چې دغه واقعیت ټولو هیوادونو ته درس ورزده کوونکی دی.
د ایران د ټولو قواو قومندان حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای له افغانستانه د وتلو په وخت د امریکا د پوځ حالات د دغه پوځ د حقیقي ماهیت ښودونکي وبلل او وی ویل امریکا او هغه ته د ورته هیوادونو د پوځونو هالیوډي عکسونه یوازې نمایش او ننداره ده، ځکه چې د دوی حقیقي ماهیت هم دا دی چې په افغانستان کې ولیدل شو. د 2000 لومړی میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د 11 نیټې په شان پیښو او د افغانستان او د عراق په دوو جنگونو کې د امریکا خلې دا وخوده چې د امریکا بر قدرت لزورتیا سره مخامخ شوی. امریکا تر اوسه ډېرې شرمونکې ماتې تجربه کړې دي چې د ویتنام له جنگ څخه رانیولې په فارس خلیج او لویدیځې آسیایي سیمې کې تر سیمه ییزو جنگونو پورې دوام درلودلی دی. د سیاسي او پوځي چارو کارپیژان دی باوري دي چې په تیرو کلونو کې د امریکا سلطه غوښتنې د سلطګر قدرت په شان زورتیا موندلې ده او دغه هیواد په نورو هیوادونو باندې د خپلو غوښتنو د ورتپلو جوګه نه دی او دغه واقعیت له مخکې څخه زیات نړۍ د څو قطبي نظام په لور کاژلې ده. د امریکا مشهور نظریه وړاندې کوونکی یو متفکر نوام چامسکي په دې هکله وایي د امریکا زورتیا پیل شوې ده او په دې هکله د امریکا د چارواکو توهم چې دغه هیواد به د نړۍ له شخړې پرته قدرت پاتې شي هسې یو چټي خیال دی.
رانو دوستانو، امریکا له څو اړخیزو نړیوالو تړونونو او نړیوالو مؤسسو ووتله او د اټلانټیک ور اخوا یې د خپلو متحدانو پر ضد تجارتي جنگ پیل کړ. امریکا کلونه کلونه هڅه وکړه چې د برلاسه پوځي قدرت او د نړۍ په سویه د بېساري قدرت په توګه مطرح ووسی، خو حقیقت دا دی چې د امریکا د پړاو ختمېدل له ډېر پخوا څخه پیل شوی دی. د امریکې زوړتیا یوازې په پوځي ډګرونو کې نه ده. د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود له نظره امریکا چې په هر ځای کې لاسوهنه وکړي د دنیا ملتونه ترې نفرت او کرکه کوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای په دې هکله د امریکې او د اروپایي هیوادونو وکړه مکړه ته په اشاره سره وویل، ځینو اروپایي هیوادونو د امریکې اقدام له شا څخه د چړې ګزار وباله او یو ډول یې وویل چې اروپا باید په ناټو او په حقیقت کې په امریکا باندې له تکیې کولو پرته په خپلواکه توګه خپل امنیت تامین کړي. د مشرتابه ستر مقام زیاته کړه کله چې اروپایي هیوادونه په افغانستان باندې د تکیه په وجه، یعنی داسې هیواد چې له اروپایي هیوادونو سره مخالف هم نه دی، د پایداره امنیت په تحقق کې کمښت احساسوي، د نورو هیوادونو چې وسلوال ځواکونه یې د امریکا او د پردیو هیوادونو تر کنټرول لاندې دي حساب معلوم دی.
هم هغه ډول چې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای جوته کړه، په سیمه کې د پردیو هیوادونو پوځي شتون د اختلافاتو، ورانیو او د تاوانونو د رامنځته کولو پرته بل هیڅ نتیجه نه ده لرلې. دا په داسې حال کې دی چې د سیمې ګټه په دې کې د چې ټول هیوادونه له ګاونډیو هیوادونو سره په ګډه کار کوونکي په خپل ملت باندې له تکیه کوونکي او خپلواکه پوځ څخه برخمن واوسي. تجربه د خودنه کوي چې د سیمه د هوادونو پوزونه کولای شي د سیمه امنیت تامین کړي او باید اجازه ورنکړو چې د پردیو هوادونو پوزونه د خپلو ګټو د ساتلو لپاره د سیمه د هوادونو په چارو کې لاس وهنی وکړي یا د سیمه په هوادونو کې پوزی شتون ولري. د ویتنام په جنگ کې د امریکا د پوز د ناکامۍ او د ایران لخوا د آر کیو په نوم د امریکا د پرمختللي بی پیلوټ الوتکې د کنټرول او د امریکا د ګلوبل هاک په نوم د تر ټولو پرمختللي پوځي الوتکې د نسکورولو په شان واقعیتونه او د مقاومت د ځواکونو په وړاندې د سعودي عربستان او د صهیونیست رژیم په شان له سیمه ییزو شرکاو په پوځي ملاتړ کې د امریکا ناتوانۍ د امریکا د پوځ د رعب د له منځه تللو سبب شوې ده.
گرانو مینوالو، د اسلامي انقلاب د معظم رهبر له نظره په سیمه کې د پایدار امنیت مؤلفې نومې لړۍ دا پروګرام هم په همدې ځای پای ته رسی. په دې هیله چې ستاسو د خوښې او استفادې وړ ګرځېدلې وي، موږ هم په همدې ځای ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران رادیو قدر من اوریدونکو، د نن ورځې د سهارنۍ خبرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. ستاسو له حضور اجازت غواړو او په متعال خدای مو سپارو. روغ رمټ، خوشحاله او سوکاله اوسئ.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики.